په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د بحث لپاره پاکستان ته ځي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له صفي الله ستانکزي اوري.
سلامونه کیلی دا مهم خبرونو سره ټکی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وای مخکې لمخکې په افغانستان کې محدودیتونه رفع کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وای سام غونډه د افغان حکومت لپاره ښه فرصت وو په آزاد توګه شته ستونزې مطرح کړي. افغان نو لسکلونو ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه او د سولې نوبل جایزه سکال د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین وګټله. پوره خبرونه ده. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړي او ویلي دي چې مخکې لمخکې محدودیتونه لری کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې وویل ولسمشر ټرمپ وایي په افغانستان کې ما محدودیتونه لري کړل او د جګړې په میدان کې مې د قمندانانو صلاحیتونه زیات کړل. تاسو په دې ښه پوهیږئ هر یو مچ دلته ناست یاست د دې کار په اړه چې بالاخره ترسره شو خوشحاله یاست. د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر ټرمپ دا کار به له تروریزم سره په مبارزه کې ډیر ګټور تمام شي. ډونالد ټرمپ مخکې ویلي وو د واشنگتن زربینی مدیریت به د جګړو د بریا سبب نه شي بلکې د تروریستي او جنایتکار ډلو د لمنځه وړلو په هدف د امریکایي پوځیانو صلاحیتونه ډیر کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي سام غونډه د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت و څو په آزادانه توګه شته ستونزې مطرح کړي. تادامي چې یماماتو دا څرګندونې نن په کابل کې د سام یا د لوړ رتبه پلاوي غونډې د پایلو د اعلان په یو خبري کانفرنس کې وکړي.
Without turning blind eyes to those challenges which lie
away افغان حکومت وتوانی پرتلدی چې ستونزې پټې کړي د اصلاحات او پرمختګ په برخه کې شتننګونی په آزادانه توګه مطرح کړي او همې د حل لارې وړاندې کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی هم په دې غونډه کې واضح کړه چې نړیوالې ټولنې په ځینو برخو کې لکه د معاشونو په لوړولو، بودیجې او د مشاورینو د استخدام د شفافیت په برخه کې ژمنې تر یوې اندازې نه دي عملي کړي. سام یا د لوړ رتبه پلاوي غونډه چې هدف یې په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه بحث و پرون په کابل کې پای ته ورسېده. دا هم د کرکټ مینوالو ته یو زیری دی. افغانستان د کرکټ نولس کلنو ملي ټیم بنگلاديش ته په پنځمه ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم په دې بریا سره وتوانید د پنځو لوبو دا جام هم له بنگلاديش ټیمه وګټي. د نن ورځې په لوبه کې افغان نولس کلنو ټیم بنگلاديش ته 240 منډې هدف ټاکلی و خو کوربه ونه توانید دغه هدف ته ورسیږي او په 206 منډو ټول لوبغاړي اوټ شول. د افغان ټیم لپاره په 240 منډو کې ابراهیم زادران 3 او درویش رسولي 15 اویا تر ټولو زیاتې منډې کړې وې او په بالینګ کې هم وفادار مومند څلور وکټې، قیس کلیوال درې او مجیب دوه وکټې واخیستې. د افغانستان نولس کلنو کرکټ ټیم تر دې مخکې د پنځو لوبو دوه ګټلې وې او د نن ورځې بریا د جام د ګټلو لپاره وه. دا لوبې د سپتمبر له 28 پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدې. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د سولې نوبل جایزه سکال د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. د نوبل کمیټې مشر بیرت ریس اندرسن نن د دې جایزې ګټونکو اعلان کړ.
The Norwegian Nobel Committee has decided
اغلی اندرسن وای د نوبل نارویجی کمیټې پریکړه کړې چې د 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو د لمنځوړلو په هدف نړیوال کمپاین آیکان ته ورکړي.
آیکان
سکال د دې جایزې ګټلو ته ګڼ مخور کسان له هغې ډلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی په ګډه کاندیدانو. د نوبل کمیټې ویلي آیکان ډلې ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر د بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب خاطر ورکړې ده. د اټومي وسلو د منځه وړلو نړیوال کمپاین د مدني ټولنو ائتلاف دی چې د اټومي وسلو د ممنوعیت د پریکړه لیک د بشپړ تطبیق په خاطر په 2000 کال کې د سباندې سلو هیوادونو استاد جوړ کړ. روسی چارواکو ویلی لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپیژاندو خلکو لخوا غوښونه دوام لري. چارواکو ویلی لک تر لګه 1500 کسان له 50 خونځیو او نورو ودانیو د مسکو نورو سیمو ته انتقال شوې دي. دا کار ورسته له هغه وشو چې نن د بمونو د موجودیت په اړه ډیر شواره خبرداري ورکړل شوې دي. ناپیژاندو کسانو د سپتمبر له 10 د بمونو د موجودیت غوښونه کړي. تر اوسه پورې لږونه زره کسان له خونځیو، پلورنځیو، تیاتر سالونو، پوهنتونو، هوټلونو او دولتي ودانیو د روسیې نورو ځایونو ته انتقال شوې دي. تر اوسه پورې په هیڅ یو ځای کې هم بم نه دی کشف شوی. او بیا هم له روسیې چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د اورګاډي او بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. دا پیښه نن سهار 3:30 بجې د ولادیمیر اوبلاست سیمه کې د اورګاډي او سټیشن ته نږدې شوې ده. وژل شوي کسان ویل کېږي د ازبکستان اتباعو، خو دوه ډرایوران ورسره قزاقیان وو. دا مهم خبرونه.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په کابل کې د یو څېړنیز دفتر مشر مو د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریځ په اړه غږولی.
نوی موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده، هغه دا ده چې افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني په رهبرۍ سوله راشي.
افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړیږي. د غزنی بڼوال وایي د سږ کال یې د تازه میوو حاصله د تیر کال په نسبت زیات وه.
تقریبا په ډیرو باغونو کې چې موږ کړي دي هلته تقریبا 2 چنده شوې ده، یا په ځمه کې 1.5 چم.
حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. ازادي او اوریدونکي هم درته لرو. نن جمعه ده، د تلیا میزان 14 اکتوبر میاشتې شپږمه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. ورزو د خبرونې راپورونه ته افغان ولسمشر د سام په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ویلي چې نږدې څلور میاشتې وروسته به په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړه سي. د افغانستان د مالیې وزیر دا څرګندونې د جمعې پر ورځ چې د سام د غونډې نتایج له خبریالانو سره شریکول وکړې او ویې ویل چې د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی، نو ځکه د کابل غونډې ته هیله مندي زیاته ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلی حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ یې له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول. وویل د سولې جوړیدونکې غونډې ته هیله مند دی.
رئیس جمهور تصمیم گرفت،
افغان ولسمشر تصمیم نیولی چې نږدې څلور میاشتې وروسته به یوه لویه ناسته چې په کې به نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل یې رهبري کوي جوړه شي. په ځانګړې توګه زه ورته هیله مند یم. څو میاشتې وروسته به په دې برخه کې د ښو پرمختګونو شاهدان
اوسو.
د ښاغلي حکیمي په خبره دغه غونډه چې د روان کال د دلوي په 15 په کابل کې جوړیږي، افغان چارواکي د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې استازی به پکې ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د سام غونډه بریالۍ وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې تازه کړې دي. ښاغلی حکیمی زیاتوي د سام بله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تورستانو د ځالو په لمنځړلو باندې ورکې ټینګار سوی، کابل هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي. افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تدما چې ماموتو چې له اکلیل حکیمی سره په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي.
دغه غونډه زیاته مهمه ده، ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي. لا شک پرته به ټول هیوادونه له دغه غونډې ملاتړ وکړي. هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټولې هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبري به یې د افغانانو په لاس کې وي. همداشان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې سوې، خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې، اوس به ولیدل سي چې د کابل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري.
ومردل چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. وخت نه وخت د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان یادونه هم کیږي. په داسې حال کې چې لویدیځو چارواکو پر پاکستان فشارونو ته ادامه ورکړې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون یو ور بیا وویل چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت د پاکستان پر غاړه نه دی. د امریکا او ناټو لخوا پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ د تورونو په وړاندې د اسلام آباد وروستی عکس العمل دی. آیا دا فشارونه به پاکستان افغانستان کې همکاري ته وهڅوي؟ احمد تکل په دې اړه په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلی کوثری په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به د اسلام آباد احتمالي اقدامات کوم وي؟
داسې نشي کېدلی چې ووایو پاکستان بیخي د صحنې نه وته ده، او هر څه چې د افغانستان حکومت ورته ووایي او امریکا ورته ووایي دی به هغې فشار ته غاړه کېږي او وبه یې مني. عملا زه فکر کوم صرف کابل سره به دې اړیکې زیاتې کړي او کابل سره به دې مجلسونه وکړي، ورته به ووایي چې مثلا غواړو چې تاسو سره ښې اړیکې وکړو. په هغې کې یو اقدام شاید دا وي چې راځي د بندیانو مسله ده، بندیان سره تبادله کړو. بل خبره به دا وي چې راځي دغه سرحدي علاقو کې په ډیورنډ لاین باندې چې دا ډیورنډ خط ده، په دې باندې سره داسې کمیټې جوړې کړو چې یو بل سره همغږي وکړي او دې طرف ته واغ طرف ته.
دا خو تر ډیره د پاکستان تقریبا غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د افغانستان د پاکستان به څومره په برخه کې اقدام وکړي، مثلا د وسلوال طالبانو د پټنځایونو بندول؟
د وسلوال طالبانو پټنځایونو بندول خو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ یا څلور میاشتې شپږ میاشتې په دې باندې څه کار وشي. د پاکستان دریځ ته موږ اوس وګورو، دا ده چې افغاني طالبانو رهبران چې دي هغه اوس پاکستان کې نشته، ده هغه په افغانستان کې دي.
کوثری صاحب په دې حساب وي، خو بیا مغه زړه په زړه کې ده، هیڅ بدلون نه دی راغلی، ځکه چې په تیرو پنځو شپږو کلونو کې خو پاکستان هم دا وایي
یوازینی نوی موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده هغه دا ده چې افغانستان کې نظامی د حل لاره نشته، ده او یوازینی حل لاره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سوله راشي. او د دې سولې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې افغانستان باید یوازې پریښودل شي. د پاکستان د دغه وینا نه چې افغانستان باید یوازې پریښودل شي ډیره اشاره د امریکا حضور ته ده.
ستاسو په نظر کوثری صاحب، د خوشبینیو لپاره دلایل زیات شته او که د بدبینیو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه او په راتلونکي کې په افغانستان کې د وضعیت د ښېګڼې لپاره؟
د خوشبینۍ لپاره هم دلایل شته، خو په دې شرط باندې چې دغه معلومات او دغه ذهنیت په افغانستان کې وي چې امریکا تر کومه حده پورې غواړي د افغانستان د دولت حمایت وکړي. دا کنسپټ که تاسو وګورئ، خپل رئیس جمهور ترامپ یو وخت دا ادعا کوله چې افغانستان نه باید موږ ووځو او دا دې لپاره د حل لاره نه پیدا کیږي، او دا خبرې کولې. بیا د دې نوې ستراتیژۍ سره راغی په منطقه کې تر ډېره هغه پورې دا ذهنیت ده چې دا د دې مجبوري ده، باید پاکستان ته دا وښودلی شي چې امریکا د تر هغې پورې چې په افغانستان کې ثبات رانشي د افغانستان دولت سره ولاړ ده او په عین وخت کې د افغانستان نظامی قوت سره حمایت
کوي. کوثری صاحب، دا خو ویلي دي امریکایي چارواکو په ستراتیژۍ کې هم ثبت دي، او دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیزي هم ویلي دي، او په خپل ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي
ویلي خو دي، خو عمل کې دې تر اوسه پورې څه شي کړی دي؟ مثلا دې خو ډېر شیان د پاکستان باره کې هم ویلي دي،
د افغانستان پوځ ته، د افغانستان هوایي ځواک ته 1950 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي.
او دا یو مهم پرمختګ ده. او که دا اوشي مثلا دا سلور دا اول بیچ چې راغلی د اوس افغانستان ته او د تسلیم کړي دي، دا یو مهم پرمختګ ده ذهنیت لمنځه کولای شي چې افغانستان دولت اوس په هغه موقف کنه چې دا نظامی شکست خوړی او لمین زلافیه او کوم داس نورم تقویہ شي نو منطقوي هوادونه بل خصوص پاکستان او پاکستان کې د پاکستان او په دې پیږي چې ورا یوازینی حل لارې دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت حمایت وکړو دغه غیر دولتي کړي چې دا اورپا کې چې دی دینه کومه فائدہ نه اخیستل کیږي او پاکستان دی اردو ذہنیت روسه پورې دا هم ده چې افغانستان کې سیاسي تشنج زیات ده دولت ډیر مشکلات لري د نظامی له نگاهه کچیر ته د شر امریکا ولاړ نه وي نو دې دا فکر کوي چې دوی به د طالبانو په خلاف په میاشتو کې یو څو میاشتې دوام وکړي او هغې نه بعد دوی بیا دوام نشي کولی چې جنګ وکړي مهمه خبره دا ده چې دغه ذهنیت باید په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او دغه منطقوي هیوادونه په دې پوه شي که چیرته امریکا او هم د افغانستان حکومت شاته ولاړ نه وي نو حکومت اوس داسې یو موقف ته رسېدلی ده چې دوی په خپله د طالبانو په خلاف جنگ کولای شي او د دې معنی ګرځېدای شي چې طالبان نظامی پرمختګ په افغانستان کې وکړي
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری ول آزادی رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري
تکل سبه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر آزادی رادیو ته تایید کړی چې ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر په اړه دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز بلنه منلې ده رضوان مراد او نور تفصیل
تکل شوه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال جمعې پورس آزادی راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوا له کابل څخه په خپل وروستي سفر کې ورکړې وه د خاغلی زاخلوال په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی دا بلنه منلې ده خاغلی زاخلوال ویل تر قمر باجوا مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر هم افغان ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته راشي بلور ته د پاکستان رسنیو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر کوي پاکستان ټوډې ورسپانی ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د پوز دی غوښتنه ته چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دی ل اسلام آباد څخه کتنه وکړي مثبت جواب ویلی دی د دې ورسپانه په وینا اشرف غنی تر دې مخکې په تیره مای میاشت کې د پاکستانی مشرانو بلنه رد کړې وه ولسمشر غنی په داسې وخت کې له پاکستان کتنه کوي چې د امریکا دفاع وزیر وای کابل او اسلام آباد باید د تروریزم ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د خوالي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس 13 شنبه په کانګرس کې ویل په دې برخه کې له کابل څخه د پاکستان د پوز د مشر سفر مثبت ګام دی او د نوموړي په خبره د سفر د وضعیت د خوالي لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي
له رضوان مراد نه مو وردل چې د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا مسأله تایید کړې ده دا سفر څومره کولی سي د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکیچ کم کړي دا پښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر سفینه د مرکې په پیل کې وکړه
خبره دا ده چې د پاکستان په صداقت کې اوس هم داسې مشکوکیت لا شته علت دا ده چې دا چې پاکستان راځي او زموږ ولسمشر د پاکستان ته دعوت هم ورکوي او د پاره دی چې د سولې سره خبرې کوو پس له هغې چې لوی درستیز پاکستان ته تللی امریکایانو ته یې ویلي دي چې پاکستان خو امریکایانو د پروسه د صلح دبلان باندې سور په درون باندې په وژلو په کوټه کې تیر کال خراب کړی او نه غواړي چې پاکستان یعنی غوښته چې پاکستان په ټوله کې کومک وکړي نور هم شک زیاتوي چې دوی درخم پلمې جوړوي بیا د بل خوانه رئیس دولت ته ولسمشر ته دعوت ورکړي چې راځه چې هلته خبرې وکړي موږ د حکومت سره د اشرف غنی وویل چې خپله اشرف غنی په دې پوهه چې پاکستان څه ډول پالیسی لوبوي او اوس په باندې غولېږي نه نو واضح خبره ده چې دی هلته چې ځي هماغه ادعا د اشرف غنی چې پخوا یې کوله چې سوله موږ پاکستان سره لومړی غواړو
بلې استاد په اګست میاشت کې بله استاد پاکستان میاش کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د فشارونو خبره کیږي څه فکر کوي چې دا ور به د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې تر نور وختونو فرق ونه لري
خامخا فرق لري نور خبرو کې نور وختو کې د دې چې طالبان غوښتل چې میز مذاکرې ته کینو چې خبري وکړو اوس مستقیم د دوی سره خبري کیږي او دوی چې حاضر شي خبرو ته دغه خبره ده یو نتیجې ته رسیدلی شي ده کدا چې مثبت ده که منفي ده دا اوس پیشبیني نشو کولی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و افغان ولسمشر پاکستان ته سفر کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم دا مسأله تایید کړې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوردونکو پروګرام یو برخه جوړوي. ورزو غزنی ولایت په دې ولایت کې وروستي امنیتي وضعیت څېړو. د دې ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې قرباغ ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال وسلوالو تصفیه کړي او په دې ولسوالۍ کې وسلوال سخت ځپل سوي دي. تفصیل ورزګانه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوز دغه هوایی او ځمکني عملیات په قرباغ ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې پیل کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتي، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان د جمعې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان
قرباغ ولسوالۍ د دوی د وجود نه پاکه شوي ده. هغه په دې معنی چې هر کلي ته د قرباغ په جغرافیا کې موږ کولی شو زموږ پرسونل
شاغلی محمد زمان دا هم ویل چې په یاد ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو له لوري تصفوي عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په شمیر نورو هغه ولسوالۍ کې هم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکښې کې زیاتې د عملیاتو پلان لري. بل خوا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وایي چې د دغه ولایت په مرکز او اغز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهاله وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. نوموړي وایي چې په یادو بریدونو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. شاغلی نوري دغه راز وویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند خاني بابا او کوټي سنګي سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهاله اته وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې په دغه بریدونو کې درې افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
پر دوه امنیتي پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا بریدونه شوي دي چې لنډمهاله نشته رامنځته شوي دي. دغه بریدونه په شاتم بول شوي دي. امنیتي سرتیرو ته تلفات نه دي اوښتي. وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې کره جزئیات د کشور غنونو لخوا له مشره نه دي شریک شوي. او تېره شپه د اندړو ولسوالۍ په اړه باندې کې په هغې کې اتو تنو وسلوالو او درې امنیتي سرتیرو ته چې ملي پولیس مرجوب لاوسي چې درې واړه پولیس ټپیان دي.
نوري وایي په غزنی ولایت کې په جوړستیو کې د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د سشکل د سولې د نوبل جایزه د اټومي وسلو د لمنځوړلو یو نړیوال کمپاین ته ورکړل شو. د کمپاین د سولې د جایزې ترلاسه کول هغو ډلو ته یو ویاړ بلی چې پر اټومي وسلو د بندیز لپاره هلې ځلې کوي. د دې جایزې ګټونکی نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې اعلان شو. د رویټرز خبري اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د اټومي وسلو د منځوړلو لپاره نړیوال کمپاین د سږني کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د کمپاین چې په سلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ډلو جوړ دی د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې په ویانا کې خپل فعالیت اعلان کړ. د سولې د سږني کال د جایزې د ګټونکو د اعلانولو پر مهال د ناروې د نوبل د کمیټې مشرې برتی ریس اندرسن وویل، موږ په داسې یوې نړۍ کې ژوند کوو چې د اټومي وسلو د استعمال خطر پکې تر بل هر وخت زیات دی. پر اټومي وسلو د بندیز دغه نړیوال کمپاین یا آی سی آی این پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا وخت نړی لستر بحران سره مخ ده او ک نړیواله ټولنه غواړي چې د اټومي وسلو پر ضد خپل دریس سرګند کړي نو همدا وخت ده. د رویټرز خبری اژانس پوینا که څه هم د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې برابرونکې د 2018 کال د نوبل د سولې جایزې په مخکښو کاندیدانو کې و، خو دا جایزه داسې یو کمپاین ته ورکړل شوه چې په نړیواله سطحه زیات شهرت نه لري. خو د نوبل کمیټې ویلي د اټومي وسلو د منځه وړلو نړیوال کمپاین ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب په خاطر ورکړې ده.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
ل اروپا تر امریکا ل آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. دا هم وري چې د غزنی ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د تیر کال په نسبت د تازه میوه حاصلات 50% زیات و. اوس یو د ټکنالوژي له دنیا څخه یو مسأله راخلو. یو کمپنی د ترجمې یو نوې آله جوړوي یا جوړ کړي چې ډېرې اسانتیاوې لري. نور جزئیات له اسمت سروان نوري.
د ټکنالوژي وی کمپنۍ د سیج باړونکو وسیله جوړه کړې چې کارونکي د هویت د کارت پشان په غاړه کې ځړولې یا په کورته یو کمیس پوری ټومبلې شي. دا وسیله اصلا د روغتیایي کارکونکو لپاره جوړه شوې ده. د فوجیتسو لیبارټریز کمپنۍ په وسیله دا جوړه شوې ژباړونکو وسیله بیل دي چې کارونکي په لاس کې ونیسي کار کوي. تیر کال فوجیتسو کمپنۍ داسې ټابلیټ جوړ کړی و چې په هغه کې بهرنیو مایکروفونونو د خبرو په محل بیلابیل کسان پیژندلای شوي. دغه سیستم د نورو ژبو مکالمې ژباړلې. خو د دې نوې آلې کمال درې چې یو خوې سایز یا اندازه ډېره کمه ده او بل له وای فای سره وصل کیږي او کارونکي په خپلو جامو پورې ټومبلای شي. د دې آلې یو بل ځانګړتیا ده چې له اصلي کسانو یعنی هغو کسانو پرته چې کارونکي ورسره ژغیږي د نورو شاوخوا کسانو ژغ نه اخلي او په حقیقت کې د نورو خبرې فلتر کوي. دا آله دو مایکروفونونه لري چې یو مخته دی او د مقابل لوري خبرې ژباړي او بل مایکروفون د آله په پاسنۍ برخه کې دی چې د کارکونکي ژغ ثبتوي. دا آله په اتومات ډول د خلکو خبرې ژباړي. له دې آلې څخه به د سږ کال له نومبر میاشتې څخه د جاپان د توکیو په روغتونونو کې کار اخیستل پیل شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې امان امیرزاده تخنیکی چاري سمبالوي. اوس هم د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي.
تاسو له پیغامونو
وړیا السلام علیکم. د ازادي رادیو څخه دا پیغام د زابل ولایت خروارین منطقه څخه خصوصا پیړدم. د زابل ولایت خروارین منطقه کې د افغان بیسن شبکه ډیره کمزوري ده، کار نه کوي. موږ له دې ستونزې سره ډیر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل وار کې مې یو ټلیفون په مټ رخصي، نو کار نه کوي. دا خلک د ډیر وخت منطقه هم دلته افغان بیسن ډیر کمزوري ده. د افغان بیسن د شرکت سمو غواړو چې موږ څه د ایوانتن لپاره یو اقدام وکړي. دا مشکل مراحل کې مننه خیر.
موږ د ازادي راډیو کار کوونکو ټول ته مې سلامونه ورسیږي. موږ پیغام دغه دی، د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی، روزګان ته تللي پنځه شپږ ورې، موږ په ځای نور خلک لیږلي، بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لیږو، ته توس هم لیږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي، نه لیږي نه ښه نه بعد. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي، 2013 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله یې په موږ ملانډ وهلې. اسناد مې درلودل، انډیسي د لتراس د ما په اسنادو به یې بل نه پار ولېږل. خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی چیلم د کندهار ښار څخه خبرې درسره کوم. موږ دلته در پر در په دې وطن کې ګرځو، یوه خونه نشته، یوه کنډواله نشته، او راورس د دغه همدغه دولت په سر باندې دولت کومونه او د مهاجرینو د ریاست څخه مو دغه هیله ده چې موږ سه یوه او دوې خیمې راکړي، چې موږ د خپل بچیان تر لاندې سبا سورتنې را روان دي. موږ خیمانه لرو، موږ سرای نه لرو، هماغه خلک چې موږ په کې اوسېږي هغه خپله ودانه خونه نه لري چې د جنګو د عمله دا کلي ټول وران شوي دي. موږ دغه هیله چې موږ سره د خیمو پاک استقامت وکړي، ځکه چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ ماښام ډوډۍ وکړو، چې ډوډۍ چیرې وکړو چیرې پرېږدو.
دا اوریدونکو له دغو ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي دي مخکې له مخکې محدودیتونه رفع کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي سامیا د لوړ رتبه پلاوي غونډه د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت و چې په آزادانه توګه شته ستونزې مطرح کړي. سام غونډه پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم بنګلاديش ته په پنځمې ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه او د پنځو لوبو جام یې له بنګلاديش وګاټه. افغان ټیم نن 240 منډې هدف ټاکلی و، خو بنګلاديشان په 206 منډو آوټ شول. د سولې نوبل جایزه سږ کال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شو. دغه کمپاین ته دغه جایزه د دې لپاره ورکړل شوې ده چې د اټومي وسلو د ممنوعیت لپاره یو پریکړه لیک مخته وړی او همدارځې د اټومي وسلې د هر ډول استفادې په اړه خبرداری ورکړی. روسي چارواکو ویلي لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپیژاندو خلکو لخوا ګواښونه دوام لري. نن لږ تر لږه 1500 کسان له 50 ښوونځیو او نورو ودانیو د مسکو نورو سیمو ته انتقال شوي دي. په روسیه کې چارواکي وایي نن سهار وختي 3:30 بجې په اوبلاست سیمه کې د اورګاډي سټېشن ته نږدې دی او بس او اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. ویل کېږي دغه وژل شوي د ازبکستان اتباع دي.
د ازادي او اوردونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. په غزنی ولایت کې سږ کال د تیر کال په نسبت د تازه میوه حاصلات زیات و. تفصیل له شریف الله شرافت نوري.
د غزنی ولایت د کرنی او مالداری د ځای داری مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کروندګرو د لاسونو د تړاک ثمره چې د لندې میوې په برخه کې ده 50% د تیرو کلونو په پرتله زیاته ده. دغه سیمه ییز چارواکي پر داسې مهال په دغه ولایت کې د لندې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې اوس دغلته تازه د انګورو او مڼو باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او کروندګرې د حاصل پر راټولولو بوخت دي. په دغه ولایت کې د کرنی او مالداری ریاست د باغداری د برخې مسول صدیق الله کلیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه حاصلات د انګورو، مړو، البخاري او شکرپاري د باغونو د زیات سوي دي. نوموړي وایي ځکه د یادو باغونو حاصلات د تیر کلونو په پرتله زیات سوي د ده په خبره چې اصلاح سوي تخمونه یې کروندګرو ته ورکړي او همداراز د امراضو د مخنیوي او د باغونو د روزنې په برخه کې لارښوونې هم ورته کړي.
تقریبا په ډېرو باغونو کې چې موږ کړي دي هلته تقریبا 2 چنده سوي دي، یا په ځمه کې 1.5 چنده 50 چکره پورې په هغو کې اضافه والی راغلی د هغو حاصلاتو کې نسبت تېر کال ته. دغه په انګورو، په مڼه، په آلوبخارا او شکرپاره باندې زیات کېږي. په غزنه کې خصوصا زیاتره مشتریان چې د حاصلاتو په زیاتوالي باندې لري هغه یو نوی رایچانې دي او بل د هغو د امراضو کنټرول ده.
شاغلی کلیوال دغه راز ویل چې دوی به په راتلونکي کې هم له کروندګرو سره د باغونو او نورو کرنیزو توکو په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي څو د دغه ولایت د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. غزنی ولایت یو د افغانستان د هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک د مسولینو په خبره په کرنه او مالداری بوخت دي. بلخوا بیا کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. دغه کروندګر وایي که څه هم حاصلات یې زیات سیوی خو بازار ورته نسته او په تور اوبو پلوري او خواري ورته نه کوي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د میوو لپاره دې سړی خونې ورته جوړ کړي او نړیوالو بازارونو ته دې د حاصلاتو د لیږ لاره ولټوي. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
شولی دی اون د ټریډینګ دی چې کومه مالي خو وختي راځي هغه خو وختي خاطر ټولې او د نورو مالي چې دی د سپرګلدان او رسی دا وي چې ولې دی په دوه سو کال ما په دې کاندار کې تاسو دوه سو کال لري ګورئ نو دا ولا اکاډمي زما ماته تاکسي په دا و او چې ما او با تر فلم مو په چالو کې تیر په چې او د وګول دی نو دا تاکسي ته زما تینا او مشکلات شته
تقریبا یو په دوا باندې د مو کار درته کنه د مو اصل یو په دوا باندې دیواله کړه او ان په کوانه کې د غوړه پر سړی خو دې لري چې هغه په تمري خلک ډیر خواهش کوي دا اوس نن ما ته د برې نه پره وایي دا سفر د خري جوړي کوي جوړي ولا نه وایي نو نو ته ته نه نه
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د افغان میوو لپاره هوایي دهلیز هم پرانستل سوی چې اقتصادي کارپوهانې د افغان کروندګرو او سوداګرو لپاره ښه فرصت ګڼي. خو د کرنې او مالداري ریاست رئیس عبدالله تسل وایي د دغه کروندګرو د حاصلاتو د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړي دي. نوموړي وایي دغلته د راډپس په نوم موسسه ده چې د کرنې او مالداري ریاست تر چتر لاندې کار کوي. هغه د کروندګرو د باغونو د حاصلاتو لپاره له بهر او نور ولایتونو څخه سوداګر د دې د حاصلاتو د پیرول لپاره راولي.
مثلا وو موږ بل پروجیکټ لري دا چې په اندر مارکیټینګ باندې کار کوي او له دوه یا تینو سره پروګرامونه لري خپل خپل مخکې تاسو ته څه دي دا چې له دې لپاره باندې پروجیکټ کوي چې موږ بیا د ګرنا پروان نه په تاسو باندې
د یادونې وړ ده چې د مسولینو په خبره دې وروستۍ جګړو د افغانستان زیات شمیر ولایتونو کې پر کرهڼه او مالداري ناوړه اغېزه کړې او زیانمن کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. بیا هم ستاسو درغلو پیغامونه او شکایتونو تر اوریدو وروسته ستاسو خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم د تیر په څیر د چارواکو جوابونه لرم. البته دا ځل د هلمند ولایت د والی له بیان سره د هلمندیانو پر بیلابیل ستونزو ژغېدلی یم چې تر هغه دمخه به ستاسو نورې ستونزې هم واورو او وروسته به هلمند ته ورسو. لومړی د پکتیا د ځاځي اریوب څخه زموږ یو اوریدونکي دغه پیغام راستولی دی.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت لوړو دوه چارواکو ته د ازادۍ لارې خواهش کوم، سوال ورته کوم چې نوره د افغانانو وینې مه خرڅوي، افغانان مه خرڅوي، د افغانستان خاوره مه خرڅوي. خاصتا مشرانو جرګې ته، ولسي جرګې ته سوال کوم چې مه حمایه کوئ، جاسوسان مه حمایه کوئ، غله مه حمایه کوئ. وزیرانو ته سوال کوم چې ملت ته خدمت وکوي، جب ته خدمت مه کوئ، خپل ملت ته خدمت مه کوئ. څلور ډېر سوالیان خپلې پاک خاورې ته خدمت وکوئ. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زه وایم د ننګرهار ولایت څخه په تماس کوم. زر اشرفانی څخه دا خواهش لرم چې په افغانستان کې که هغه غټ ښار وي، که هغه وړکی ورکوټه ښار وي، بس چک پینونه ورته ونیسي او یا امنیتي تدابیر ورته ټینګ کړي. دغه خبرې که پدې خبره باندې که تاسو عمل وکړي نو په دې افغانستان که غټ ښار وي، که وړکی ښار وي، هغه به کامیاب وي.
السلام علیکم. زه نیمروز ولایت خبره کوم، ورور فضل حکیمه. خبره دا شی ده چې دغه نیمروز ولایت ستونزې او مشکلات چې دي تر دلارامه پورې پر دغه دامبر باندې ډېره سخته بیا امنیتي ده. ورور دکتر بیا هم په تاونه دي. دغه دلارام ولسوالۍ د نیمروز والي سره یا ولاکه سر ته ګرځي، یا ولاکه وروره امنیتي وروره خلک نشتي دي. ورور دا نیمروز ته دامبر باندې په تاونه کېږي، بیا هم پر ګام وروره دامبر په تاو دی. دا دې وګوري ورور، حتی راشه دا منطقه دې وګوري، د ټلیفون خادیه کار نه کوي.
بلې، السلام علیکم. ګرانیم د شایسته کندهار.
محترم موږ ته معلومات راکړي دغه کمپیوټري تذکرې اوس جوړیږي که نه جوړیږي. اوازه وخت اوس اوازه نشته، موږ ته معلومات نشته چې دا اوس جوړیږي که نه جوړیږي. او بل دغه د زړې ولسوالۍ د خنزیرې په کلي کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، د یوازې افغان بیسین په فعاله دي. روشن و اتصالات و سلام و عربا دا ټولې شبکې کار نه کوي. هیله کوو چې په مخابراتو ریاست سره زموږ ستونزه شریکه کړي. ښه ورځ، مننه د ازادي راډیو.
پوجن شیرزاد یم، د شیرزاد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته دعا او سلام او مننه وړاندې کوم. فرسته سلامونه د شیرزاد ولسوالۍ ته. د مېملي په ساحه کې کوم چې عمومي سړک روان دی په کابل پسې، دغه سړک باندې کار بند شوی تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې په سړک باندې کار ولاړ دی. او په سړک کې چې اچولي ټیکادار نشته، تختېدلی دی، مشینګریانې همدغسې پرېښي دي. نو موږ وزارت پیدانې نه او نور چې په دغه کوم دغه شرکت چې دا کار ورته ورکړی دی، نو دغه نو غوښتنه کوي چې راشي دغه کار څېړنه وکړو په دې سړک باندې کار شروع شي. اوس د شیرزاد ولسوالۍ خلکو، د مېملي خلکو چې څومره شریاګانې دي، په دغه سړک باندې تر خاطر جواره پورې د خدای بلا مخلوق دی. او هغو ټول زراعت ته مخ کړی، ټول فصل او حاصل وخت دی. هغه خراب دي، موږ سبزیانې چې جلال آباد ته منډۍ ته راځي، نو ډېر مشکل راځي. ټول سبزیانې ترکاریانې ماتېږي، چکنی کېږي، نو هغه صحیح نه راځي. موږ ته صحیح پیسې نه کوي، موږ ته خپل لګه هم نه پوره کوي. نو وزارت پیدانې نه غواړو چې موږ ته بېرته دغه سړک ورغوي، یا چې کوم سړکونه دوی شرکت والا بس کړي، موږ ته هغه بېرته خوشي چې زمونږ کارکنان په صحیح بازار ته راورسېږي. زمونږ رومیان همداسې چې موږ په خبر کړو سړک خراب کړي، سړکونه یې بند کړي، او څوک چکنی چکنی کوي، او ښار ته ډېر په تکلیف باندې راځي. نو چې دغه سړک ورغول شي، دا به ډېره مننه وي. وسلام.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې زموږ ولسوالۍ ټیټ پانګرنه نه ده شوې. زموږ یو غټ لوی عمومي روډ د پنځه ولسوالۍ ته خپرېږي، لکه شوری، شینکۍ، نوبار، اټغر، شمولزي، حتی د پاکستان له سرحد سره نشته تیزله تر بادنې پورې. دا سړک ډېر عجیب چې زمه وي، واوري، مریضان وي، مشکلات هم ډېر دي. وسلام.
السلام علیکم. کندهار ولایت خبره کوم. نیم سرګول دی، او دا پر دا سړک باندې دا عسكر سړی زیری، دا پیسې نه که پیسې واړي چې واړي نه کې سړی زیری لکه نه کده اله چې دا ما پیغام نه شر کې، او دا پیسې وانه چې دا خلک زیر نه کې د خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه ولله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې د افغانستان په هر یو ځای کې، په هر یو کونج کې د پاکستاني کلدارې و بندې کړی شي. او ما دا خبره خدای څو ځلې دا نشر کړې ده. الو السلام علیکم. زه وحیدالله د ننګرهار ولایت څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې په افغانستان کې هر یو ځای کې، هر یو ګوټ ګوټ کې، په هر یو کونج کې دا پاکستانی کلارې بندې شي. هر یو کس وای د موږ افغانستان ولسمشر یا د افغانستان د ننګرهار ولایت والي، هره پیره کې وایي چې دا پاکستانی کلارې باید بندې شي. اعلانونه کوي خو بندېږي نه، وخت ورته ورکوي خو بې وخته شي. دا پاکستانی کلارې زه غواړم چې بندې شي، او د افغاني کلارې باید وچلېږي. افغاني کلارې دلته بېخي څه نه، له کابل نه پورته ولایتونو کې پاکستانی کلارې څوک پېژني نه، او نه څوک دومره قدر کوي. زه غواړم چې دا پاکستانی کلارې بېخي بندې شي، او د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار کې، په جلال آباد ښار کې ما خپله خوراکي پروشي دوکان ده، او موږ به خپله د پاکستانو کلارو نه تنګ راغلي. زه غواړم چې دا پاکستانی کلارې بندې شي. هره بیره کې تاسو اعلانونه کوئ جلال آباد ښار کې، نیټې ورته ورکوئ چې دا باید بندې شي دغه پاکستانی کلارې. وسلام. بسلام.
دوستانو، د ژمنې سره سم اوس د هلمند والي ویان عمر ځواک سره مرکه دراوروم چې ستاسو پر ستونزو راسره غږېدلی دی، خو تر هغه دمخه یو وخت فلرو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
ځوک صاحب، د هلمند ولایت څخه زموږ ځینو دوستانو پیغامونه راستولې دي. لومړی به د نادلي څخه د یو اوریدونکي شکایت واورو، او ورپسې به ستاسو ځواب تراسو.
هلمند ولایت نادلي پتا کې هر ورځ جنگونه دي. زه زادګي څنګه کوم د والي صاحب چې دلته یو څه پوښتنه وکړي.
ځکه چې په لندن میرا خسته و چې د اصلي هدف د دې چې جنگونه ډیر دی او باید پوسټي ډیر سي څو د جګړې مهار کې غوښتل می په دې اړه تاسو نظر واخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د نقل نور ولسوالۍ د لپاره بلکې تدلی ولسوالۍ هم ان شاء الله د افغان امنیتي ځواکونو په اولیت کې راځي چې جنوبي ولسوالۍ د د مسؤلینو د پلانونو په اساس باندې هلته عملیات ترسره کیږي تر څو ساحې ته د پوشش ترسي او هغه ځایونو کې چې مشکلات دي تهدیدات دي د ته به د پایتکه ایښودل کیږي او ان شاء الله لکه ناو ولسوالۍ چې پاکسازي شوله او مجموعا ټول ځایونه چې پوستې ځای پر ځای شوي کاملا تحت تصرف او په هغه ځای کې حمایوي کټات ایجاد او د تر څنګ هغه ځایونو کې چې تهدیدات و هغه په بشپړه توګه پاک شول او ان شاء الله نوی ولسوالۍ ته به هم دغه سي د افغان کتاب او د پلان له مخې کار به ورباندې کیږي او ان شاء الله صاحب ټول تحت کوشش کیږي اول ته کتاب ځای پر ځای کیږي او پوستي زیات کیږي او کمربند صاحب ټول دي افغان امنیتي ځواکونو تحت کوشش کوي اول ته ان شاء الله کنه او مسؤلیت ته تضمین دی.
بله او دا سید بولان څخه هم ایو اوریدون کې پیغام راستولای د بوورو
د ازادي راځي د چهلي او سلامونه می قبول کړي او دغه د بولان په سیمه کې ډیره سخت جګړه روانه ده موږ د نورو ځاکونو ته دغه هیله ده چې یو ځاکونه ورته راوستي چې دا راځي چې دغه مسلمانان یې په در به در کړل ډیره سخت جګړه ار وځه سار ما شان د کورو ولا په ځاب کې ډیره سخت جګړه پښ روانه ده د ازادي راډیو سم دغه هیله ده چې موږ پیغام د نورو ځاکونو ته ورسوي.
بله زوکس عبدالدی هم تقریبا ورته پشتنه ده او غوښتنه ده البته بیا هم ستاسو نظر ورو.
بله څو دکې وړاندې هم تاغه سیمه کې چې دوی د بشتان منطقه ورته وایي د هوایي کتاب له خوا څخه دمګړې چې دوی تفسیر خبرې کوم تاغه سیمه باندې هوایي اندښتونه شوې دي او دمګړې محلته کتاب هوایي عملیات کوي خو ان شاء الله د دې تهدیدات ته لمنځه وړلو او په سیمه کې د پوره امنیت په ښاري کمربند پراختیا دا به اولیتونه وي چې د نړیوالو ولسوالۍ سره به کتاب وصلېږي او هلته به خپل عملیات ترسره کوي او ان شاء الله دا به په هغه برخه کې راځي کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د جنوبي ولسوالۍ یو د برخې اولیت وي او دا به هم په پلانونو کې شامل وي چې د بولان کمربند د درېمې او د حتی د بابا جی صحیح هم په دې پوشش د کتاب په پلان کې شته ان شاء الله دا به تر ډیره ډیره پورې افغان امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي تر څو هلته هم کوم صحیح چې مشکلات دي چې هلته وخت اول مخالفین تهاجمي یا چې کی بریدونه کوي دغه د مخنیوي او هلته د قطعات د ایجاد په برخه کې بدوي خپل هغه پلانونه چې عملي کوي او هلته پلی کیږي په غوږ ان شاء الله کار کوي تر څو چې د جګړو او د مرمیو د اندښتونو اوازونه نور په کلي توګه د ښار د خلکو د تشویشاتو لامل ګرځي دا په کلي توګه ورې کیږي ان شاء الله.
بله مننه. او یو بل اوریدونکي بیا د مرجې څخه زنګوالۍ دوی په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي په هغه ځای کې دوی شکایتونه لري د دوی څخه به وره.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه د مرجې ولسوالۍ خبره کوم. زه موږ در به در کړو د طالبان صاحبان مبارکان وبره باندې شکرې دي سفان چې دا ټول اوس که از موږ ناره تر دغه والی پرې ورسو او والی دې کدې سنې دي دا درې میشم څک نه دي دي چې اوس دا څنګه خدای غمارت اسلامي دغه دې چې دوی مودې مسلمانان دي خدای د پر زنجیر خدای د پر مسلمانان ټول اوس کله بغرا د کر روانه دلته پنکله و چکر د ظالمان دي وګوره دا موږ غوړه سو
ځکه چې د دې आवाज مو واردې
په دې برخه کې لکه څنګه چې د ملکی کسانو خاصه پاملرنه کیږي او هغه صاحب چې هغه د دولت تر ولکې لاندې نه دي او د دولت د ولکې څخه وتلې دي خامخا به مشکلات په لوړه کچه وي په هغه ځای کې ځکه چې هلته هیڅ امکانات نه دي د وجود په لکې دوشته او نه په دغه ځایونو کې د زبرونو د پاکولو شته ځکه چې دغه پروژې یا زبرونه چې پیل کیږي د دولت په طریقه څخه وختل کیږي ولته پاکیږي نو خامخا د محل خلک ملګي خلک موږ په دې باندې پوهیږو چې لستونزو سره به مخویل ته به مشکلات وي خو د دې لپاره چې دغه مشکلات په کلي توګه رفع شوي وي او په کلي توګه پورې د خلکو ستونزې رفع شوي وي په څو ځلو باندې په دې باندې کار کړی دی تر څو چې د دولت تر ولکې لاندې ساحو کې کوم مشکلات وي یا وبه باندې شوي وي او یا هم د محل په خلکو لپاره ستونزې زیږېدلې وي هغه ستونزې ورته حل کړو او حل شوي هم دي خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر ولکې لاندې وتلې دي او هلته اصلوال مخالفین شته دي او یا هم دوی په زور زیاتي باندې دي لپاره مشکل جوړوي. پرې برخه کې هم تر ډیره بیده پوری د محل خلک هم کولی شي چې هغه طریقه کومه طریقه چې د دولت ته مراجعه کوي او دولت دې ستونزه ورترسه کوي او دې ستونزه په پایته کې دې مرسته ورسره کوي. دوی باید د خپلو د مخالفینو تر ولکې سیمه کې هم په مخالفینو باندې پایته شریر وي. خو بیا کومې ساحو چې د دولت تر ولکې لاندې کیږي په دې کې موږ انشاءالله خاصه پاملرنه ورته کیږي او ټول ریاستونه به په دې کار کې عموما چې عمومي ریاست یا د اوبو لګولو ریاست په دې برخه کې مسؤلیت لري په دې برخه کې.
بله ځکه چې بخښنه غواړم تاسو आवाज په اخر کې لږ دقت سو خو یو بل پښتني توجه البته موږ بیلابل موضوعات مرخص دي او د ځل د غوړیدونکو د بندیانو د ژوند د شرایطو په اړه شکایت لري چې دا غوي روغتیا ته سم توجه نه کیږي او یا پایوازان یا مثلا کورونې غړي څوک سم نه سي ورسره لیدلې. اول بده د شکایت ورو بیا به ورسره تاسو جواب ته. السلام علیکم. خبر
خبر د سره کومه دا د بندیان پر برابر باندې د بندیان پر ډیر څه بندیان نه کوي ورته نه ډاکټر ته پیږي نه یو یو ورته نه یو هغه پایواز ته پیږي نو نو واغ چې دا بندیان په څه مرحله کې دا بندیان سره یې ملاقات وشي چې په کوم ډول ملاقات دا هغه د بندیان سره یې یو د دواړو لپاره دا څنګه متوازی یو او دا خدمت چې ډیره مونږ باندې سلام
علیکم. بلې زه اکسپټ دي پښتنه مو واورېدل. بلې او دا بندیان د روغتي ستونزې دي
کولای شي چې ولایت مقام اداري ته مراجعه وکړي. ولایت مقام اداره دې په خدمت کې ده د خصوصان په دې برخو کې فلمند والی په دې باندې کې تحقیق کوي چې باید هر ځای کې د دې مشکلې په هر حساب کې په هر مدیریت کې په هر مربوطه نظامی او ملکی اداره کې یو د ستونزې په حل لپاره چې موږ یې خلکو په وړاندې باندې تدبیر باید حل شي. نو دا هم یو د هغه ستونزونو ده چې دوی کولی شي د موږ سره په مستقیم ډول د ولایت ادارې سره راسره شریکه کړي مشکل خپل شریک کړي تر څو چې دوی ته څوک مشکل شوی وي. آیا کومه ورځ چې کومې ورځې په اونۍ کې ورته ټاکل شوي دي د بندیانو د ملاقات لپاره ایا چې دا بیا د ملاقات لپاره څوک څوک نه کوي چې حالت واش او کوم کسان دي په معنی چې په دې سره خامخا هغه خپل حالې بل چې د دې لپاره هو هغه مشکلات چې په وړاندې باندې ساتي هغه حل کولای شي. دا د دې حق دی او د دې په معنی چې کوم ورځ چې تاسو تل شې دي هغه ورځ کولای شي په مستقیم ډول خپل باندې سره دې نه وکړي او دې هوښ ته ملاقات.
بله ځکه چې لکه چې تاسو هم اوریدل د شکایت وازې د ملاقات نه وو دغه بندیان چې روغتي ستونزې لري هغه هم روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري نور تر سیږي باید ډاکټران الته ورسي. دغه مسله څونه واقعي ده څونه آیا پرشتیا الته صحي خدمات ستا کنستا
یو دل بلحب د چې کیمرې جکړي چې دوی باندې صحت لپاره د ستونزې لري دوی صحیح خدمات دي ته نور اندي دي هم دوی ته دوی مشکل سره مخ دي او دوی ته ډاکټر نو ود دي هم ډاکټر نو سره په دې برخه کې دوی ستونزه وا دا څه چولې سمیداري ته اربند تل او خپل شو سره مسولین دا او خپل شو د مابا هغه ته خاصه په مرمه شوی او په دې باندې کار وکړ شوی او دا چې ځینې مشکلات خلا هغه ستونزه او هغه چې دوی درلودل او هغه خلا قانون باندې جوابول شي باید هغه طریقه دی باید بل طریقه کار وکړي هغه ستونزې د ټولو باندې پاتې وي او به هم وګورئ یو خاصه پاملرنه وشو نو موږ هم د دې تحلیل ته چې دوی کېدلای شي ولایت ادارې ته مراجعه وکړي راش په کوم ډول خپل یا د باندې ستونزه یا هم د بندیانو د صحت په برخه کې د صحت خدمات او یا هم هغه امکانات چې د صحت کې یا صحت عامه تقدم خپل برخه باندې دې برخه کې موږ کار وکړو په یو ځای على دي دي حتى خلل درغه في دي درغه وادي على بنحبس فخره ولا يصير فخر عند مسؤول وادي دي طوران دي كل برخي مشكلات دي لري
بله یو بل ټولنیز ستونزه هم د بل ورور راتوي چې دوی د شاروالۍ څخه شکایت لري په خپل شکایت د پرځخ کې بابا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود ایمن ورایت خلاف ایران پرشدم پښتانه مې دلول په شراک خدای دې ایمن ورایت کې شاروالۍ په باس کې ډیر د کارونه سي نه د ودی کرن صحه چې دی ډیر ته پاتې نشانه دي نشه سوي نه دي ما د ایمن ورایت ولې سم سره غوښتنه ده چې د ودی کرن صحه دغه کې نشه کې
دا د پژمی کې د ډیرو ستونزو سره مخامخې اوبه کل سره په کورو کې ولاړې یا په دیوالو ته ولاړې. د والي صاحب چې دا غوښتلې ده، شروار صاحب چې دا غوښتلې ده چې دغه د نقشې پښکې وباسي او د دغه خلکو ستونزې حل کړي. وسلام.
بله ځواک صاحب، البته د بی نقشي کورونو یا لکه څنګه چې دی اوریدونکي ویل، پرته له دې څنګه شکایتونه هم سوي دي چې بی نقشي کورونه ډیر دی او دی یا په ژمي کې په عذاب دي، ورڅخه دغه مسله څنګه حل کېدای شي؟
مشکلات املاکی کارونو بنده دلته موجود دی چې د مرکزي ادارې له خوا خامر شوی دی، ترڅو چې په دې کې ټول املاکی کارونه بند دي او یوه دېرش موارد دي چې په هغه کې د تمویل د هغه کې نقشې کورونه شامل دي او په هغه کې نور شامل دي. په دې برخه کې اوس کار روان دی، ترڅو چې هغه ستونزې او هغه مشکلات له مرکزي ادارې څخه شریک شوي دي. خلک ستونزې لري، په دې ځای کې اړتیا لري، مشکلات لري، موږ ټول مجموعاً د مرکزي ادارې څخه شریک کړي، ترڅو د دې د موږ د پیشنهاد په اساس باندې کومې هدایت وکړي. په هغه کې به موږ ان شاء الله د خلکو مشکلات سره پیدا کوو، ولایت اداره به هغه ستونزې د خلکو په وړاندې پاتې شي.
بیا هم ډیر مننه. او وروستۍ پوښتنه مو د خلکو شکایت د امنیتي پوستو څخه دی. البته دا وروستۍ پوښتنه د زموږ د فلاني مرکې ده، په مجموع کې ستونزې ډیرې زیاتې دي، خو د خبرونې د وخت سره سم موږ دغه بیلګې راټولې کړې دي. دغه شکایت په هم واورو، بیا به تاسو نظر واخلو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ صدیق الله خبره کوم. ورور مې دغه حکومت زده نظر په ازادي چې دا د امبر باندې کوم پوسټ شورا او د ګرشک پر پرتی چې دوه ټاکه طالبان پر ګډه دي ټوپونو دا غرنۍ ونه نه راغله په دا نو کې تاسو شلې دا موږ کوم د لوړ مقام ده هلمند ورسوې ډیر مهرباني کوم. سلام.
بله ځواک صاحب،
دا به کېږي په دې هم موږ کوشش کوو چې د کمیټه ستونزې خوشته دي، مشکلات شته دي، شاوخوا کې خلکو په وړاندې باندې پاتې دي او هلته هم د سوال مختلف کله ناکله حجمي دي کله کوي د دې د نورو لامل دي چې یا خپل ځان من کې څه سم پکې تلفات او یا من څه ځان من شي یا هم اصلا من کې څه نه پکې تلفات کوي. ان شاء الله تقریبا دې چې ټول عموماً په من کې د امنیت د خپل خاطر باندې کار او د خاصه په مرنه مرکزي دولت له خوا شوی. او ان شاء الله دا څه چې مثلا کوم ځای کې وسلو مخالفین باندې څنګه کلی او یا د اثر نه دوه باندې چې من کې کوم څه کوي او څه کوم باندې څنګه کلی دا مخکې په دې باندې تاکید شو. ان شاء الله دا څه چې موجوده دي چې چیرې موجوده دي بیا هم موږ د ادارې سره شریکوي چې باید دې خاصه پاملرنه وشي. خو کله ناکله مخالفین هم د خلکو د ستونزو څخه مسئلې او د خلکو ستونزو څخه خلکار ګرځي. بالاخره بیا خانه من کې ځواکونه په پوستو یا بیا خانه من کې ځواکونه د پرسونل په ګزمو باندې کېږي. بیا هم دې په پوره حوصله سره او په پوره ډاډمنیت سره دې په دې باندې تاکید کوي چې باید د خلکو باندې اندښنه ونشي او مشکلات ایجاد نشي.
بیا هم ډیر زیات مننه د هلمند ولی ویان عمر ځواک کورودان چې زموږ بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنه مو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پریږدئ. د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي، او تاسو نو مننه کوم چې خپل ستونزې مو راسره شریکې کړې دي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
مستے گم یار بند پند ماں سے گم مسے
بند په بند ما تیګم ما تیګم تاپ مینا کې مستیګم مستیګم تاپ مینا کې مستیګم مستیګم دوبے گم تاپ کر دو دوبے گم